په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د بی پولی خبر اعلانو ټولنې په خوست ولایت کې د طالبانو لخوا د سیمه ییز ژمن راډیو بندول غندلي او د مطبوعاتو پر ازادۍ برید بللی دی. د ټولنې نن پر ایکس پاڼې افغاني ټویټر لیکلي چې ژمن راډیو د طالبانو چارواکو لخوا د موسیقۍ د غږولو په تور تړل شوي او له هغوی غواړي چې دې راډیو ته ژر تر ژره د خپرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. تیره ورځې خبر اعلانو ټولنې ویلي وو چې د ژمن راډیو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې لخوا د خپرونو په بکګراوند کې د موسیقۍ خپرولو له امله تړل شوې ده. د دې مرکز د خبر پاڼې له مخې په دې وروستیو کې د خوست ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اطلاعات او کلتور ریاست، د طالبانو د امنیت او استخبارات ریاست، د موسیقۍ او اعلاناتو پر نشراتو بندیز لګولی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ارزو خاوري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ د ایران په ری ښار کې وروسته له هغې ځان وژنه کړې چې له ښوونځي څخه د ایستلو ګواښ ورته شوی و. د ایران تسنیم خبري آژانس پرون وویل چې دغې زده کوونکي د یکشنبې په ورځ د ښوونځي د مدیر لخوا د اخراج د ګواښ له امله چې له سخت رواني فشار لاندې وخت بل ځان وژلې ده. تهران د پوهنې چارواکو د دې افغان زده کوونکي مړینه تایید کړې، خو د هغې د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې او هم د پوهنتونونو دروازې د هغوی پر مخ بندې کړي. دا د دې سبب شوي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو لوڼو د زده کړو د دوام لپاره ګاونډیو هېوادونو ته کډه شي، خو هغوی چې ایران او پاکستان ته کډوال شوي بیا په دې هېوادونو کې د حکومتونو له ناسم چلند، د زده کړو، کار او روغتیا په برخه کې اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کوي. د ازبکستان په قوقان ښار کې یوې محکمې له تروریزم سره په تړاو د ترسره شوو جرمونو په خاطر 12 کسانو ته د 6 او 12 کلونو ترمنځ د زندان سزاوې ورکړې دي. دغه کسان د تروریزم د مالي تامین، د نظام د بدلون، د دسیسو او عمومي امنیت د ګواښونکو موادو د لرلو په تور محکوم شوي دي. د ازبکستان د امنیت دولتي ادارې نن پنجشنبې اعلان وکړ چې دغه کسان تورن شوي چې د 2020 او 2023 کلونو ترمنځ د ټولنیزو چارو په نوم د سیمې په رستورانتونو کې په هغو منظمو غونډو کې د شنبې ماښامنیو په نوم یادېدې ګډون کړی. په کومو کې چې بحثونه یې د افراطي ایدیالوژۍ په خپراوي، جهاد او د یو اسلامي دولت پر رامنځته کولو متمرکز و. د قضیه له مذهبي افراطیت سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړې توګه په قوقان کې چې په فرغانه دره کې پروت، له قومي پلوه متنوع او له تاریخي پلوه بې ثباته دی، د ازبکستان د حکومت د هڅو یوه برخه ده. په سیمه کې د کورنیو او نړیوالو ډلو فعال حضور د سیمې د بې ثباتۍ او د افراطي ایدیالوژۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د کرملین وایي، دیمیتری پیسکوف وایي دا یې دانشي ردولی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به مخکې له هغې چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي خبرې ونشي. نوموړي دغه څرګندونې د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دغسې یوې اړیکې احتمال شته وکړې. هغه زیاته کړه چې ډونالد ترامپ ویلي چې دی به د لوړې له مراسمو مخکې له پوتین سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې دا د هغې خبرې دي. د پیسکوف څرګندونې د ترامپ هغو مخکنیو څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي وو د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو مخکې به له پوتین سره اړیکه ټینګه کړي. پیسکوف همدارنګه د هغو پوښتنو په اړه چې آیا د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د روسیې چارواکو او د ترامپ د کمپاین د مسؤلینو ترمنځ رسمي تماس نیول شوی که نه، وویل چې نه او زیاته کړه چې ولې باید دوی ورسره اړیکه ټینګه کړې وای. د کرملین ویان دغه را څرګنده کړه چې د روسیې حکومت هیڅ ډول مستقیمه اړیکه نه ده ټینګه کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د نومبر د 15 نېټې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې ترامپ وګټل، د امریکا او روسیې د اړیکو موضوع ته د نړیوالو پام زیات شوی دی. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړي محمد نبی عیسی خیل د بنګلاديش په وړاندې له لومړۍ لوبې وروسته ویلي چې غواړي تر اتلانو جام یا چمپینز ټرافی وروسته 50 اوورۍ یو ورځنۍ سیالۍ پرېږدي. محمد نبی پرون چهارشنبه د بنګلادیش د رواني لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ښه وځلېد چې په توپ وهنه کې 4 منډې وکړې او 1 وکټ یې واخیست. نوموړی چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره تر لوبې وروسته خبرې کولې وویل نه غواړي نور په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. محمد نبی تر دې دمه په 115 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 145 پاڼیو کې 3509 منډې کړې دي، 2 سلیزې او 19 نیمه ولسنی مسلیزی وحلی دی. خبرونه موله ازادي راډيو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې یو شمېر فعالانو په ایران کې د یوې افغان نجلۍ د ځان وژنې په اړه له ایراني چارواکو غوښتي چې دا پېښه وڅېړي.
آرزو مشکلات را که در مدرسه
آرزو ده هغه ستونزو له امله چې په ښوونځي کې درلودې ځان وژنه وکړه.
د کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ پالیسي او یو شمېر هغه افغانان اندېښمن کړي چې امریکا ته د تلو کیسونه لري.
ما کیس پیدو دی پر داسې ښکاري کې مونږ په لاره کې پاتې کېږو. ما خواهش دغه دی چې مونږ په دوسیه کې رسیدګي باید وشي.
ترامپ ته د بریا د مبارکیو په اړه د پیغامونو په باب راپور سربیره په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د انتیک پلورونکو د کاروبار وضعیت خراب شوی دی.
دا هم د بلې جې ارقام غمه ایسته لاجوار، یخاک، کلورید، زمرتان، یاقوت، هر شی ایسته.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دوه منې مای کې د ازادي او اوریدونکو د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام هم مخېره وي. خو رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په ایران کې د ارزو خبرې په نوم یوې افغانې نجلۍ ځان وژنه کړې. یو شمېر ایراني رسنیو ویلي چې ارزو د 14 کلنه وه د خپل ښوونځي د مسؤولینو لخوا د جبري پوښښ او له ښوونځي څخه د ایستلو د ګواښ تر فشار لاندې وه چې بالاخره یې په خپله ځان وژلی. د ارزو خپلوان وایي د ښوونځي د مسؤولینو ناوړه چلند هغه دې ته اړه کړې وه چې ځان وژنه وکړي. په عین حال کې ځینو ټولنیزو فعالانو د ارزو خاوري ځان وژنې ته غبرګون ښودلی او د ایران له حکومت او د هغې د ښوونځي له مسؤولینو یې غوښتي دي چې دا موضوع دا پېښه وڅېړي او هغه پوښتنې چې رامنځته شوي باید ځواب کړي.
د ارزو خاوري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ په پلازمینه تهران ریښار کې د خپل ښوونځي د چارواکو لخوا د جبري پوښښ او ښوونځي څخه د ایستلو د ګواښ له امله ځان وژنه کړې ده. د ایران تسنیم خبری آژانس په یو راپور کې د تهران د ولسوالیو د ښوونې او روزنې ادارې له قوله ویلي چې دغه زده کوونکي د یکشنبې په ماښام د یوې استوګنیزې ودانۍ له شپږم پوړ څخه ځان غورځولی او بیا یې په روغتون کې ساه ورکړې ده. دغه ادارې ویلي که څه هم تر اوسه د دې اقدام انګیزه او دقیق لامل نه دی روښانه، خو د ځینو ایراني رسنیو په وینا د کوثر په نوم ښوونځي مدیر ورته له ښوونځي د ایستلو ګواښ کړی و. له دې امله یې تشویش درلود او په دې کار یې لاس پورې کړ. د ارزو خاورې یوه نږدې خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې پر نوم نه ښودلو او غږ بدلولو ټینګار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي:
آرزو مشکلات را که در مدرسه
آرزو ده هغه ستونزو له امله چې په ښوونځي کې درلودې ځان وژنه وکړه. تاسو ښه پوهیږئ چې څوک له خپلې خوښې ځان وژنه نه کوي. کله چې د یوې نجلۍ ټولې هیلې او ارمانونه ختم شي بیا دا اقدام کوي. ایران اسلامي جمهوریت او د هغې د ښوونځي چارواکي باید ځواب ووایي او باید دا موضوع بې ځوابه پاتې نه شي.
خو د ایران رکنه خبري آژانس د ارزو خاوري د پلار له قوله ویلي چې د پېښې په ورځ د ارزو د ښوونځي مسؤلینو له دوی سره اړیکه نیولې وه او خبر یې ورکړی و چې لور یې د ښوونځي د جامو پر ځای کاوبای پتلون اغوستی و. د هماغې ورځې په مازدیګر د ښوونځي مدیرې بیا اړیکه ونیوله او ویې ویل چې ارزو پرته له اجازې له ښوونځي وتلې ده، خو لږ وروسته د خپلې لور د مړینې خبر ورسره شریک شو چې په روغتون کې ساه ورکړې وه. د ارزو پلار یاد خبري آژانس سره د دې پېښې اصلي مسؤلین د ښوونځي مسؤلین بللي دي او ویلي دي چې دا لومړی ځل نه و، مخکې هم لور د ښوونځي د مسؤلینو له ناوړه چلند او نامهربانۍ سره مخ شوې وه. مهناز قنبري چې د کوثر ښوونځي مدیره ده او په ری ښار کې موقعیت لري، د ایران د ښځو حوزې خبریالې ته یې ویلي دي:
موږ اوس په دې اړه هیڅ پریکړه نشو کولای. اجازه راکړئ چې د عدلي تب راپور راشي. د حجاب موضوع هیڅ مطرح نه وه او هیڅ کوم ګواښ نه و. وروسته له دې چې د عدلي تب راپور ترلاسه کړو، زه ستاسو په خدمت کې یم.
د ارزو ځان وژنې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. روح الله امین چې د بشر حقوقو فعال دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي،
متاسفانه
موږ د حجاب او ازادي ډیر قربانیان درلودلی دي. موږ د منځنۍ آسیا په جغرافیه یا هر هغه هیواد کې چې اسلامي محدودیتونه پکې شته په تاسف سره ډیر قربانیان لیدلی دي.
به شکل قربانیان زیات رمو متاسفانه گرفتیم.
د پیښې په ایران او افغانستان کې هم په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. ځینې کارکوونکو په دې شبکو کې د افغان او ایراني ښځو او نجونو حالت سره پرتله کړی او ویلي دي چې ارزو د جبري حجاب او د طالبانو لخوا پر نجونو د زده کړو له بندیز څخه تښتېدلې وه، خو په ایران کې د دې بندیز قرباني شوه.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار سازمان له فرانسې غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب کولو لپاره د څلورو هیوادونو له نوښت سره یو ځای شي. د سازمان په یو سرخلاص لیک کې د فرانسې له نوي صدر اعظم څخه دا غوښتنه مطرح کړې او ویلي چې په دې کار سره د عدالت نړیوالې محکمه کې قانوني اقداماتو لپاره لاره هواریږي. د روان کال په سپتمبر میاشت کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند خبرداری ورکړ چې د افغانستان د په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ښه نه شي، طالبان به د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږوي. په عین حال کې یو شمېر ښځو د بشري حقونو د څار سازمان د دې غوښتنې هرکلی کړی، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا پر طالبانو د هیوادونو لخوا د فشارونو عملي کېدو ته چندان هیله منې نه دي. نور جزئیات بیا هم د عبید سپوږمۍ پر راپور کې.
د بشری حقوقو د سار ادارې له فرانسې غوښتي چې د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د پراخو سرغړونو اړوند د طالبانو د ځواب ویلو لپاره د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند وروستي نوښت سره یو ځای شي. د غوڅلورو هیوادونو د روان کال په سپتمبر کې خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت ښه نه شي، طالبان به ځواب لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته راوکاږي. د ادارې تازه په یو سرخلاصي لیک کې د فرانسې له صدر اعظم میشل بارنیا غوښتي چې د دغو څلورو هیوادونو سره په یو ځای کېدو سره د عدالت نړیوالې محکمه کې دغو سرغړونو ته د قانوني اقداماتو لپاره لاره هواره کړي. د ادارې زیاته کړې چې د نړۍ د ښځو د حقونو تر شولو ستر ناورین په افغانستان کې روان دی، چیرې چې د دوی په خبره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. هیدر بار چې د بشري حقوقو د څار په اداره کې د ښځو څانګې مرستیاله ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
یو له هغو اقداماتو چې موږ له فرانسې غوښتنه کړې چې ترسره یې کړي، د هغو هیوادونو سره یو ځای کېدل دي چې اعلان یې کړی افغانستان به د طالبانو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته راکاږي. موږ فکر کوو فرانسه چې ځان د فیمینیستي بهرني سیاست ملاتړې بولي، باید د دې هڅو یوه برخه وي او نورې هڅې چې طالبان د هغوی د چلند لپاره ځواب ویونکي کړي.
په همدې حال کې هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له قوانینو اغېزمنې شوې، پر طالبانو د نړیوالې ټولنې پر لا فشار ټینګار کوي. مسوده کوهستانی چې د کابل ښار اوسیدونکې ده، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د څار له هڅو هرکلی وکړ.
په خطر نقص ګسرده حقوق بشر کې تر افغانستان
د بشري حقوقو د پراخې سرغړونې په ځانګړي توګه د ښځو د سیستماتیک حذف له امله، هیله لرم چې د بشري حقوقو د څار ابتکار او له اروپایي هیوادونو څخه غوښتنه وکولی شي د افغانستان د جنسیتي توپیر پیژندلو لپاره ښه تګلاره وي او هغوی په محاکمه کې ځواب ویلو ته راوبولي.
خو نظیفه جلالی چې د ښځو د حقونو فعاله ده، باور نه لري چې دا ډول فشارونه به عملی بڼه خپله کړي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه.
خواسته ها قبلا هم شده، البته ظاهرا اینا رد نمیکنن و میگن
دا غوښتنې مخکې هم شوي،
هغوی ظاهرا دا نه ردوي او وایي چې موږ ملاتړ کوو، ځکه که دا ژمنې ونه کړي دوی خپله تر پوښتنې لاندې راځي، ځکه ډېری دا هیوادونه د بشري حقونو د کنوانسیونو غړي دي. خو اصلي اندېښنه دلته ده چې دا هیوادونه د افغانستان او د افغانستان ښځو او د بشري حقونو د پراخې سرغړونې په اړه خپل مسؤلیت نه دی ترسره کړی او په بشپړه توګه د ښځو او نجونو ملاتړ نه کوي.
آداب کنن و زنان دختران به صورت کلی حمایت بکنن این کار انجام نمیتن.
دیادوانی ده چه دی افغانستان لپاره دی کانادا زنگری استازی دیوید اسپرول هم ویلی و چه تر اوسا طالبانو دی بشری حقونو په مسائلو که دی اصلاحاتو لپاره لنریوالو غختنو سره هیچ دول تعمل ندهی کردی او دی نریوالو زواکمن اقدام تا ارتیاده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسیو یو شمېر هغه افغانان اندېښمن کړي چې امریکا ته د تلو انکې سونه لري. دغه کډوال چې په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته درېمو هېوادونو ته تللي دي، د ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوې جوړېدونکې ادارې غواړي چې د دوی د کډوالۍ چارې چټکې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
له غیر قانوني لارو د کډوالۍ پر وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو د تازه منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سختو سیاستونو او تګلارو هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تګ کیسونه لري اندېښمن کړي دي. د دوی اندېښنې چې د تېر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د پاکستان په ګډون درېمو هېوادونو ته کډوال شوي وروسته له هغې زیاتې شوي چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحدو ایالتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د شنبې په ورځ د نومبر 15 بریالی شو. عمر په پاکستان کې یو له هغه افغان کډوالو دی چې امریکا ته د تګ کیس لري. نوموړی د کډوالۍ په اړه د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ډونالډ ټرمپ بیانونو اندېښمن کړی، هیله ښیي چې د لیک په چارو کې ستونزه رامنځته نه شي.
د امریکا ولسمشریزو وروستیو ټاکنو کې چې ډونالډ ټرمپ پکې انتخاب شو یا بریالی شو، دې په خپل مخکې بیانونو کې ویلي وو چې غیر قانوني مهاجر به له امریکا هېواد څخه باسي. نو هیله او توقع مو دا ده چې زموږ په کار کې سستوالی یا سختګیری نه شي او زموږ د قانوني پروسه لا هم چټکه شي او موږ خپل هدف ته ورسیږو.
په جرمنی کې یو بل افغان کډوال احمد جواد د ورته اندېښنې په شریکولو سره آزادي راډیو ته وویل.
جرمنی کې اوسېږم، یو کال کېږي چې دلته یم. مخکې دغې نه په پاکستان کې وم. ما کیس پیدو دي، زه امریکایان سره کار مې وو. اوس داسې سرنوشت دلته یو، داسې ښکاري کې مونږ په لاره کې پاتې کېږو. ما خواهش دغه دی چې مونږ په دوسیه کې رسیدګي باید شي وشي.
د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر وړاندې د سختو شرایطو په پام کې نیول د ډونالډ ټرمپ له ژمنو څخه وو. که څه هم ښاغلی ټرمپ په ځانګړې توګه د افغانانو د لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو د کمپاین پر مهال یې تل د کډوالۍ پر وړاندې پر سخت دریځ ټینګار کړی او ویلي وو چې له متحدو ایالتونو به هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو ورغلي وباسي. نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته پرون چهارشنبه د نومبر 6 په خپل بیان کې وویل اجازه ورکوي چې کډوال امریکا ته راشي، خو ټینګار یې وکړ چې راتګ یې باید قانوني وي. د یونان د پناه غوښتونکو د انجمن مشر او د اروپا په کمیسیون کې د کډوالۍ د چارو د کارپوهانو د کمیټې غړی یونس محمدی په دې باور دی چې ښایي ډونالډ ټرمپ امریکا ته د افغانانو د لیږد لړۍ ودروي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سیاستش در قبال افغانایی که
به هغوی پاره چی امریکا تا در تک لپاره پا تمجی در ترامپ بریا دو احتمال در لودلیسی، یو در کدوالو پاره در ترامپ سیاستون او تکلاری سختی دی چی لهم دیه کبرا دی بریا لی همسو او دو هم احتمال دادی چی امریکا تا در انتقال پروسه شفاف نوه. هغوی چی مستحق و نگی لیش دول سوی او هغا کسان چی مستحق نوه پا دا پروسه که انتقال سوی دی شای لهم دیه کبرا ترامپ دا غلری و درگی
پروسه را استاپ بزن.
دا په داسې حال کې ده چې ځینو نور کارپوهان به وایي چې د کډوالۍ په اړه د ډونالډ ټرمپ توند ژبه د ټاکنیزو کمپاینونو د شعارونو او کمپاین یوه برخه وه او ښایي ډېره جدي نه وي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ډېری افغانان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته د تګ لپاره د کډوالۍ د چارو د مخته وړلو لپاره د پاکستان په ګډون درېمو هېوادونو ته کډوال شول. هغوی وایي په دغه هیوادونو کې ډیره موده کیږي چې د کارونو د مخته وړلو په تمه دي او په دې موده کې د هر څه په پلورلو سره اوس له کړاوه ډک ژوند تیروي او د طالبانو له لورې د امنیتي ګواښونو له کبله بیرته افغانستان ته هم نشي ستنېدی. په دغو کسانو کې تر ډیره د پخوانیو امنیتي ځواکونو غړي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقونو فعالان شامل دي چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال یې د امریکا له اړوندو ادارو سره کار کړی دی.
په د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تر بریا وروسته منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته د نړۍ او امریکا یو شمیر سیاستوالو د بریا مبارکي ورکړې ده. په دوی کې په انتخاباتو کې د هغه سیاله د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس او د غرض د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن او پخوانی باراک اوباما هم شامل دي. جزئیات د حسین احمد زی پر رپورټ کې
ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکی ډونالد ټرمپ د 2015 کال د جنوري په شلمه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د ټرمپ سیالي کاملا هاریس په انتخاباتو کې خپل ماته ومنله او پرونی ویل چې له ټرمپ سره یې تلیفوني خبرې کړي او هغه ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده او په سولیز ډول د واک پر سپارلو ټینګار کړی دی. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې ولسمشر جو بایدن به په لنډ وخت کې له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري او د هغه له ټیم سره به د واک د سپارلو په تړاو خبرې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر براک اوباما او د نړۍ یو شمیر چارواکو او سیاستوالو هم له ټرمپ سره تلیفوني خبرې کړي دي او هغه ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د نړۍ یو له هغو مشرانو څخه دی چې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یې تلیفوني خبرې کړي او په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر نن په اعلامیه کې ویلي دي چې دواړو مشرانو د تلیفوني مکالمې پر مهال موافقه کړې ده چې د اسرائیلو د امنیت لپاره کار وکړي او دوی د ایران د ګواښ په تړاو هم خبرې کړې دي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول هم له ډونالد ټرمپ سره خبرې کړې دي او له هغه سره یې روسیې ته د شمالي کوریا د پوځیانو د لیږلو په اړه غږېدلی دی. د جنوبي کوریا ولسمشر پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې ډونالد ټرمپ لومړی کس و چې اوکراین ته د شمالي کوریا د پوځ سول کېدو موضوع مطرح کړي. یون سوک یول زیاته کړه چې د شمالي کوریا د مداخلې کچې ته په پام به دوی هم د اوکراین ستراتیژي تدریجي تنظیم کړي او اوکراین ته د وسلو د ورکولو امکانات نه ردوي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان چې په خوی هم ډونالد ټرمپ استایل دی په یک سپانه یا په خوانی ټویټر کې له ډونالد ټرمپ سره تر تلیفوني خبرو وروسته لیکلی دی چې ټرمپ د راتلونکي په اړه ستر پروګرامونه لري، خو ښاغلي اوربان د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا ستر پروګرامونه به څه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به لومړی د ازادي راډیو سپورتي خبري البختيار ساحل تقوا شو چې د سپورت تازه خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړي محمد نبی ساحل د بنگلاديش پر وړاندې لومړی لوبې وروسته وویل غواړي تر چمپیونز ټرافي وروسته یو ورځنۍ سیالي پریږدي. محمد نبی د بنگلاديش پر وړاندې د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 6مه نیټه د روانې لوبلړې په لومړۍ لوبه کې خو ځلې چې په توپوهنه کې څلور اتیا منډې وکړې او یو وکټ یې واخیسته. نوموړي چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره تر لوبې وروسته خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګوربه نه ډېر نه سره وګدو او ان شاء الله په ونډه کې بعد چمپیونز ټرافي نه بعد د پامني سره گو.
قاضي محمد نبی تر دې دمه په 115 پټ نړیوالې ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استادولي کړې ده چې په 115 څلويخ پاڼو کې 3590 څلويخ منډي کړې دي، 240 ولس نیمه سلیزي وهلې دي. نه درش کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنۍ لوبغاړو لډل یوازنې لوبغاړه ده چې دومره ډېری ورځنیو سیالیو کړې دي. هغه په 195 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې توپ چونه کړې ده چې 101 وکټ خسته دي. هغه درې ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا له یادو لوبو هم تقاوت اخیسته دی. نوموړي له شلوریزو سیالیو سر د مخخې په تړاو لا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې تر ټولو لوبغاړه مخکې په لومړۍ لیکه کې دی.
د نورستان برګمټال ولسوالۍ اړوند ګرمه چشمه یا توده چینه چې هر کال په سلګونو کسانو ورته په سختو او غرنیو لارو په پښو مزلونه کوي، اوس د خوړو نړیوال پروګرام په مالي مرسته ورته سړک جوړیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي که سړک جوړ شي نو دوی او نور کسان چې دې ولایت ته ورځي او غواړي دا چینه وویني په اسانۍ سره به تګ راتګ وکولی شي. ځایي خلک په دې باور دي چې په دغه چینه کې که څوک ولامبي د هډوکو دردونه او په ځانګړي ډول روماتیزم اخی کېږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس مولوی احسان الله احمد د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې تودې چینې او ورسره شاوخوا پرتو کلیو ته د خوړو نړیوال پروګرام په مالي همکارۍ 15 کیلومتره نوی سرک جوړوي. د ښاغلي احمد په وینا خلکو ته د سرک اسانتیاو چمتو کولو سربیره به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شي. ځایي اوسیدونکي وایي ګرم چشمې ته د هیواد له بیلابیلو سیمو زیات هغه کسان ورځي چې څوک د روماتیزم او هډوکو دردونه لري. د دوی په وینا په یاد چینه کې لمبا سری دردونه ښه کېږي، خو چینې ته د سرک نشتوالي په وجه ستونزو سره مخ وي. اوس چې تودې چینې ته سرک جوړیږي پرې خوشاله دی او وایي له ډیرو مشکلاتو به خلاص شي. د برګمټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستانی ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلک هغه څوک چې مشکلات د زنګانه لري، تکلیف لري د پښو یا درد یا د زنګانو د درد، خامخا مشکلات سره دي. نو هغه نشي تلی، یوازې هماغه آسونه به کرا کول خلک یو هغه مغره ده ډېر مشکلاتو سره هماغه ځای ته رسېدل. که چېرته دغه سرک تر ګرم چشمې پورې جوړ شي نو انشاءالله خلک به په آسانۍ رفت آمد وکړي، هلته لاړ به شي.
خلق له سرپرست حکومت او مرستندویان غواړي چې د تودې چینې دیوانه بابا او نور سیمو ته دی سرکونه ورسوي څو د دوی شته ستونزې هواري او د ژوند په خوږو پوه شي. ګرم چشمه د نورستان ختیځ ولسوالۍ برګمټال د مرکز څخه شاوخوا 20 کیلومتره لري. د هندوکش په لوړو غرونو کې د کوزي پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره نږدې موقعیت لري چې هر کال د وړي په څلور میاشتو کې تاندوي او د هیواد له بیلابیلو ولایتونو ورته د هډوکو په دردونو وخته کسان ورځي. په کلامبي او د لمبا سره دردونه خکېږي، خو د سرک او هلته د اوسېدو د مناسبو ځایونو نشتوالي ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د انټیک پلورونکو د کاروبار وضعیت مخ په خرابېدو دی. یو شمېر انټیک پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې کاروبار مهم ستونزې د بازار نشټوالی، بهرنیو سیلانیانو کمښت او د غرض د خلکو اقتصادي ستونزې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
حکومت باید چې ورور خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، خلکو ته لار خلاصه کړي، ورور خلک راځي او رفتآمد بند دي، پروازونه بند دي.
د هرې ورځې په تیرېدو سره کندهار کې د زینتي او ښکلو توکو د پیر او پلور بازار په کمېدو دی.
د قاسم جان په نوم په کندهار ښار کې د انټیک شانو یو پلورونکي آزادي راډیو ته وویل چې د میسو لوشي، سپین زر، بیلابیل تاریخي سکې، قیمتي ډبرې او غمیان چې یو وخت یې لوړه تقاضا لرله، په دې ورستوي کلونو کې د پیرودونکو د کمښت سره مخ دي او یوازې څو محدود دوکانونه پاتې دي.
دا هم د بل جې رقم غمې ست، لا جوار، یخ، کلوریت، زمرتان، یاکوت، هر شی ست. او دا خارجي بازار کې بیا دا شان چې دا د لاس کار په سوي دا ډېر وځي. شتون زور کې بیا هر شی ست، نه چې هر شی وغواړي موږ ورته برابر وای شو. او ځانګړي ځای چې مو جوړ شي دا ډېر ښه خبره ده.
د عبدالحکیم او ګلاب خان په نوم کندهار کې د انټیک صنایعو دوه نور پلورونکي وایي د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزو د زینتي او تاریخي توکو په اخیستلو کې لیوالتیا کمه کړې ده.
ارونه د فخواسه خو بيخه په 100% کې انوي نه دی پاته، 10% بازار دی اوس. بیا د جواهرات او کار چدی د جواهرات صرف هغه خلګې رانی چې شوکیانې شوکیان اوس ګرد مفلس د خواران پیسه نسته کاروبارونه سره کمزور اسواله انو خارجان خو نسته یو خارجی نسته اوس بازار ته نه راځي بیا د نور خارجان لکه د ازمور داخلي خارجان په غوډه دی راتله نه د امریکا او جرمنی او فرانسې او د خوا سره راتله خلک د ازمور افغانان راتله ډیر شان بیرانه وي اوس هغه بازارونه نسته هغه خلک سته
نو کوم وخت چې دا ټوله یو مارکیټ سي توجه ورته وشي نو بیا چې خارجان راشي حکومت به اهمیت نیولی دی به ټوله بس په محافظت سره بیا راځي خپلې سوداوي به کوي شی به وړي
د انټیک توکو پلور او تولید په افغانستان کې د لرغونو کاروبارونو له جملې څخه دی انټیک پلورونکي وایي که د توکو لپاره بازار موندنه ونسي او حالت همداسې دوام وکړي نو دا صنعت به ډېر ژر په ټپه ودرېږي او پاتې څو محدود دوکانونه به هم وتړل سي